السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان په ګوادر کې په چینایي انجینرانو حمله شوې ده یو امنیتي سرچینې نن مشال رادیو ته د نوم د نخبرولو په شرط ویل چې حمله د چینایانو پر وړوندکو گاډو شوې ده د امنیتي سرچینې ادعا کړې چې د برید په وخت دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغې سرچینې زیاته کړې چې په حمله کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي چې د یو حالت ښه نه دی له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا چینایي وګړو ته څه زیان رسېدلی که څنګه چین په ګوادر کې د پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې ګڼ کارونه پر مخ بیایي دلته د چین انجینران او مزدوران کار کوي چې بیلتون پالې وسلوالې ډلې د ځایي خلکو د وسایلو لوټل بولي دې ډلو په بېلابېلو وختونو کې پر چینایي او پاکستان امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څانګه په افغانستان کې او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی دی دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو رسېدلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې چې مخکېنو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې طالبان چې حکومت یې د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پېژندل شوی دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتو په ادارو کې هم د دوی د کار مخه نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي خارګوټي ماوي کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر نه اتیاو ته زیات شوی دی چارواکو پرون وویل لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي دا په یوه پیړۍ کې د امریکا په ځنګلو کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې د هوایی والي جاش ګرین نن ویلي په ویست ماوي کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تېره جمعه پیل شوې لږ تر لږه 2200 بلډنګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې 6% یې د استوګنې ودانۍ وې ویل شوی دغه اور د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هم اړولی دي او نن سهار وختي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې د وسلو د زیرمې په یوه ډیپو کې چې د ایران پلوه ملیشو په کنټرول کې ده چاودنه شوې اف پی ا فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په لندن کې د دیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي د چاودنې علت معلوم نه دی خو د سوریې په لس کلنې کورنۍ جګړه کې اسرائیل په سوریه کې دننه په سلګونو هوایي حملې کړې دې ته ورته وروستۍ پیښه تېره دوشنبه شوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وویشتل شوې او د سوریې د پوځ څلور سرتیري دغه راز دوه افراطي وسلوالې وژلې دي خبرونه مواردل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلي داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوا یې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوا یې د زرګونو دینی مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درته وو څوډې مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالیو کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې
د سنگر ساپی پنوم دیو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې لملګر سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتلس نورو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسانو او ټول افغانانو ته زمینه مساعده کړې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خواهی د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکینیو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي دي. جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هېواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجې ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلي، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خواهی د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګ سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګ عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکارۍ ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګ په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوي دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په یوه اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ییزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پر راپسې ډول ووژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو ریپورت واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه وشي او لازمه پاملرنه ورته و وکړي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې لمنځه وړي دي، خو ملګري ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکنه نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامه د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانېد تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډېره حده پورې د نړۍ نه جزیې هم اخیستل کېږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې ته داسې حرکتونه شته دي، موږ ته باید پیسې راکړل شي. خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل په جزئي شکل په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاري چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي. یو سلسله تصادمونه وجود لري، اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضو مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زنداني شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې روان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی یا د هر قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک کړي چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د چینایي انجینرانو پر کاروان نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه مهال وسلوال برید وسو چې دوی پر یو پروژه کار کولو لپاره هلته وو. د پاکستان چارواکو او فوج د دې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. البته یوې امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط مشال ډیو ټول چې وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغې وروسته نښته پیل شوه. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجینران خوندي ځای ته ولژل او هغو ته په برید کې څه زیان نه دی رسېدلی. سرچینه زیاتوي چې په نښته کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل سوي چې د یوه پکې روغتیایي حالت ښه نه دی. بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریگیڈ ڈلی په گوادر کی د برید ذمہواری من لیدا هغه ناقانونی ڈلی نن رسنوی ته پاستولی بیان کی داوا کړی چې بیلی مجید بریگیڈ د چنای انجینرانو پر قافله حمله کړی بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کی بیا داوا وکړه چې برید او نشته کی څلور چنای وګړي او نه فوجان وژل سوی خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې دعوی تصدیق نسی کولای د پاکستان حکومت لا رسمن چینایانو پر کاروان حمله نه ده تایید کړی او یوازې له وسوال سره د نشتی خبر ورکړی بلجون بلوچ بلتون پالی وسوال لري وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینای کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستان امنیتی او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواری مني چینای کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کول په ترڅ کې په پاکستان کې دي پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2010 کال کې وکړه او امریکا په 2015 کال کې پیل شو له هغه وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونو عرب ډالر پنګونه کړې ده د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکې دي نو ځکه یې وګړي په نشه کوي خو د پاکستان حکومت دغه ډله ترګر بوري او وایي چې د نورو هیوادونو په لبسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوکرایني چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې بلخوا د اوکراین لوی څارنوالي ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې
د اوکراین د خرسون سیمه پوځي ادارې نن د ټلګرام په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پراکټي حمله کې د یو نوزیږي او 12 کلن ماشوم په ګډون و ملکیان وژل شوی دي په دغه پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي د حمله په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حمله خبر ورکول شوی دی چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونو گریگوریفس ښارګوټي لګېدلې دي د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د خارکیف په شرقي د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپوریژیا په روبوتین کې نه دیرش وسلوالې نشتې سوي دي په همدې حال کې د روسیې د پوځرات راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شندې کړې دي د وزارت په وینا د اوکراین دوی بی پیلوټ الوتکې د بیلګروت پر فضا او یوه بله په کورسک سیمه کې نسکوره کړې ده د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای چې د جګړې په ډګر کې ورکول سوی راپورونه په بې پرې ډول تایید کړي بل لوري ته د اوکراین لوی څارنوالي نن یکشن به ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل سوي او 1090 نور ټپیان سوي دي چارواکي وایي دا نهایي شمیرې نه دي ځکه په هغو سیمو کې چې د روسي ځواکونو له خوا اشغال سوي یا هم تازه بیرته ورڅخه نیول سوي د کره اطلاعاتو راټولول سخت کار دی د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر ویلي زیاتو ماشومانو ته په دونیتسک خارکیف کیف خرسون زاپوریژیا نیکولایف دنیپرو پتروفسک چرنیهیف او لوهانسک مرګ ژوبله اوښته د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر نظر 300 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 1600 ډیر نور ټپیان سوي دي ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ملکیانو د مرګ ژوبله دقیق شمیر ځکه لوړ دی چې لزینو سیمو چې سخت جګړې په کې روان دي اطلاعات په ځنډ ترلاسه کیږي او ګڼ راپورونه لا هم تایید ته اړتیا لري
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولي طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې او همدارنګه محصلانې له تعلیم منع کړې دي خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست چارواکو څخه دی چې له آزادی رادیو سره خبرو کې په روان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چې قدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای سو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړوي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درته وو. څوک مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي، د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي، خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغو اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بسي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتېدل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همداراز په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بېلابېلو سیمو یو شمېر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل
ما و یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کی شامل شویو. هلته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خو دا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژۍ څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساینس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې ښځې اشتراک کړی دی، د نرسې او پرستارې وظایف اجرا کړي دي. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ د پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
دا سیال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشتون خبره کیږي. یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتلس کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. سنگر ساپای وایي د دوی رستورانت اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او له بلجیم سربیره نورو اروپایي هیوادو هم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکارې ثنا کاکړ له ښاغلي ساپي سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کست او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړی ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاوند سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نوموړی وایي یاد رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
موږ هر شي دپاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب دپاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب دپاره د ښه صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخ کړي. ککړۍ دپاره هم موږ یو کړۍ پز لرو. موږ په عموما کې څلور پنځه اشپزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی هغه خپل شکې ډېر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کسب او ټول افغانانو ته زمینه مساعد.
بهرنیو هیوادونو کې ډېری افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چې سنگر ساپي ته څنګه د رستوران جوړو ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کامول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوي افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلویم میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.